کې به یو شمېر فعالو مېرمنو ته بېلابېل پورونه ورکړل شي. پور اخیستونکې مېرمنې وایي چې دا ډول پروګرامونه د ښځو د کورنۍ د اقتصادي پیاوړتیا سبب ګرځي او کاروبار یې ورسره غوړېږي. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د چرمو د تولید فابریکې په فعالیت پیل وکړ. د هرات صنعتکارانو د ټولنې مشر توریالی غوسی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکه په ورځ کې د زرو جلد چرمو او په کال کې د څه باندې 2 میلیونه جلد چرمو د پروسس توان لري. نوموړی وایي چې دغه فابریکه د څه باندې 8 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه شوې ده. غوسی زیاتوي چې د دغه فابریکې په فعالېدو سره په هرات کې په سلګونه ښځینه او نارینهو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د ښاغلي غوسی په خبره د هرات د چرمو د تولید او پروسس فابریکه کولی شي چې د ټول هیواد د چرمي توکو د تولید لپاره چرم ورکړي. له چرمو څخه په افغانستان کې تر ډېره بریده په چرمي توکو لکه بوټان، لاسي صنایعو او دستکولو لپاره استفاده کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستاني وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2250 افغانۍ، د وریجې یو 3.5 نیمه بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 سلوېښت او 1 لیتر ډیزل په 3 سلوېښت افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 6.5 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8.5 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 9 پوله، او زر پاکستانی کلدار 6.5 افغانۍ. د خبرونو پای.
خبریاست امریکایی ساینس پوهانو د لومړي ځل لپاره په 3D یا دریبودی چاپ داسې نرم روبوټ جوړ کړ چې په کندو کپرو یا نه هواره ځای کې تک کولی شي. د ساینس ډیلی وی پاڼې د راپور له مخې دا روبوټ چې له خنډونو تیریدی شي او په هر ډول لاره ګرځېدی شي د متحدو ایالتونو د کالیفورنیا پوهنتون انجینرانو جوړ کړی دی. تر اوسه پورې هغه روبوټونه چې په لاره تللی شوی یوازې پر مځکه څکېدل یا ښویېدل، خو دا نوی روبوټ د انسان په شان پلاخلی. دا روبوټ به د روانې می په پای کې د سنگاپور د روبوټونو او اوتومات وسایلو په نړیوال کانفرنس کې نندارې ته وړاندې شي.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه بشري حقوقونه او مخکشي شذې خبريږي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلی خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغان ستاند بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلس
مننه خیرس.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې د بشری حقوقونو څخه یو حق حق مالکیت کپه دی اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوړدلی ملت ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشری حقوقو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کما ته لاندې لګي اجازه راکړي د شری له لحاظه او د شری نصوص په اړه چې د مختلف الفاظ الله تعالی په قران کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړي، هغه ته لاندې اشاره وکم. الله تعالی په قران کې د انفاق نوم خودلې دی، د صدقې په نامه باندې مال تحصیل اشاره سوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قرآن کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولی په مختلفو الفاظ و تعبیرو باندې مال ته اشاره سوی ده. البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې چې ګوري اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سوی. زه په لنډ ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و اوس مې نوم له ذهنه وته، د تقریبا د شپږ سوه شاوخوا باغ درلوده چې کله د انفاق و د صدقې خبره واورېده د خپل باغ خرڅ کړی او د ده میرمن په باغ کې وه. هغې ته نارې کړه چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې هغه په خوله کې اوله، نو د میرمنې لاس هغه کړه چې دا خرما له لاسې واسه او له خولې چې اوس دا باغ زمونږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوصو استناد باندې حق مالکیت زمونږ استاسې په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نورو ادیانو کې هم وه. بیا زمونږ استاسې په ملي وثیقه کې په څلویښتمه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوالې اعلامیې په نصوصو کې هم دا راغلی دی حق مالکیت، او داسې نور میثاق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر سوی دی. نو دې نه معلومیږي چې حق زمونږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس، نړیوال اعلامې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې حق مالکیت کله ثابتیږي؟
ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله. حق مالکیت لکه څنګه چې له ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتیږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي او چې کله هغه ژوندی کیږي هغه مراحل، زه نه غواړم چون برنامه زمونږ ستاسې وخت ډیر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکړم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه، همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کیږي چې تر هغو پورې وفات نسی. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو، حق سلب کیږي. او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو، حق د ده نه سلبیږي، ولې حق مالکیت نورو ته انتقال کیږي. چې هغه وروسته کیدای چې ستاسې سوال وسي، لکه څنګه چې مالته هم اشاره کړه چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې، هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه، د ده حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی. چې څوک د حق درلودل، څه هغه د مور په ګیډه کې، څه په دنیا په سر کې، هغه که نر وي، که ښځه وي، که ماشوم وي، که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري. چې هغه چې لیونی دا خو پرېږده چې جوړ انسان وي، که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي، لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی ورثه غواړي چې د مال تصاحب وکړي، ولې دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال، دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د دې مال ته حق د سترګې پټې کړې چې د مال واخلي، دا محرومیږي. دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی دی زموږ استاسې د شریعت له لحاظه او زموږ استاسې د دین له لحاظه. مجموعاً داسې خو له دغه خبره داسې راټوله کړو، هر څوک ماشوم، نر، ښځه، لیونی، سپینګیری، بندي، آزاد، ټول حق د مالکیت لري او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نسي.
ډیره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاته نسي او همداسې مړ سي، دغه حق مالکیت چا ته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي که وړونه ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و، چې اصل اشاره مالکیت ده. لکه چې ما مخکې وویل، دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې اکله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته ولی مال تر پاتې دی، که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې. که چیرته دا سړی متأهل وي، اولاد ونه لري، ښځه تر پاتې سوله، نو دلته حق اولین حق حق د ښځې دی، چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي، مړ سو، د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه ذوالفروز دي، نصب والا دی عصبیت تر تغی کی کنه چې ته بیا زمګ اساس په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کی چې باید څوک دته حق تر نږدې تر او اولاتر دی نو دا مال دی سړی هغه ته تقسیمیږي ور باندې چون بحث د موضوع د ارث ډیره زیاته ده اساس برنامه کې امیدوارم چې زمګ اساس اوریدونکي د دې لاندې وقت نه چې استفاده وکړي که څوک اولاد نه لري مجرد وي هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي او که چیرته متأهل وي پس د دین د دغه د ادا کول د دین وروسته چې کله دین و دای قرضدار مثال وي خپل ژوند کې قرض نه ادا کړی نو دلته اول مال په قرض باندې کی پس چېغه پاسو په اوله قدمه کې د مېرمنه ده چېغه ته به حق ورکړي باقي چې در پاتې سو لغه نورو ورثه و ته په حساب د صنف باندې یوې ته رسیږي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وقت شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشال صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وبنلرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس پلاسټر نه
فکر چې مکمل خواږی
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس سیرت صاحب د ورستي پښتنې په توګه آیا شذي کولای سي حق مالکیت ولري
لکه څنګه چې ما اشاره وکړه چې ماشوم نر خزه ټول حق خزم حق د مالکیت لري بهترین مثال مونږ ته د حضرت بيبي خديجه الكبرى بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه خزه ولا مالدار ولا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم د مبوسیت نمخ کې دیده د مال د تجارت شروع کړي دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و ولزمون په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ورکړي اول حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق ته دی خوځه چې کله مهر تینیږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي چې یعنی مخکې دی ورکي او څه دی وروسته ورکي دا یو غټ حق دی حق د میراث دی حق د نفقې په مړه باندې دی ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ استاس دین ښځو ته ورکړی بناً ځکه داسې فکر وکم او دوستان را باندې خفه نه سي وروسته ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیاتې په دې حق لباندې او ښځې کوی چې دې حقوقونه مهمه ګټه جکي او د دوی الګو نمونه حضرت بیبی خدیجه الکبرا رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی پس په دې اساس د مهر له لحاظه د خوراک له لحاظه د مسکن له لحاظه د ارث له لحاظه ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو ته حقوق او مالکیت زیات دی.
ډیره مننه کوم.
مخکخې ښځې
د ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم. د مخکخې ښځې خپرونې د خپرېدو وخت را رسېدلی دی. دا ځل داسې یو څوک در پیژنو چې هغه خپله د مخکښو ښځو د معرفت لپاره کار کوي. هغه د دې ټولنې د نیمې نړۍ یا په بله اصطلاح د ښځو غږ د پورته کولو لپاره کار کوي. پښتانه عربزه یادوم. هغه په بېلابېلو ټولنیزو رسنیو او تصویري رسنیو کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. عربزه صاحب دلته نن زموږ سره په خپرونه کې میلمنه ده. ډېر زیات په خیر راغلی. مننه چې موږ ته مو وخت راکه یو مونږ سره نن خبرونه کیای.
کور موادان زدران سه سلامونه نیکیلی تاسو ته قدرمنو اوریدونکو ته ساس په دغه خپل خبرونه کې وړاندې کوم. خوشاله یم چې نن هم ز ساس په دغه خپل خبرونه کې میلمانه یم.
ډیره زیاته مهرباني چې مونږ ته مو یاد را پخله او راغلی. پښتنه ډیر وخت کیږي چې او ډیر خلک تاسو له چهره سره آشنا دي کار کوي. د سې فکروم کیږي چې تاسو هتا ډیر کوجنیوالی نه مبارزه پیل کړي دا او کار کوي هم د کور لپاره هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره. څه وخت راوتلې بل اخر د مبارزې ته؟
د مبارزه ته موږ په پاکستان کې په پیښور کې اوسېدلو، نو د اول صنف نه تر شپږم صنف پورې مې هلته درس ویلی دی. بعد دغه نرالو افغانستان ته کابل ته راغلو، چېرته زما خپل هیواد دی او هغه مینه چې په خپل هیواد کې خلک ترلاسه کوي په بل هېڅ ځای کې هم نه. نو زه په اتم صنف ته چې ورسېدلم، د کوچنیوال راهیسې نه زما د علاقه والته یو میرمن وه په نوم د شبانه ثاقب، په پی ټی وی کې به دې خبرونه وړاندې کول. نو زما د کوچنیوال نه راهیسې هم د تلویزیون سره ډېر شوق علاقه وه، هم د ټیپ سره. نو ما به دا یو کاغذ به مې پیدا کړ، هغه به مې د سګرټ جوړ کړ، هغې نه به مایک جوړ کړ، ځان سره به لګیم، خبرې به مې کولې، ماشومان به مې راټول کړي ځان سره، زما د عمر یا زما نه کوچنیان. نو ما چې به خبرې کولې، هغې د به وروسته چې زما خبرې ختمې شي به ماته چک چک وهلې چې ما ښه کار وکړلو. هغه به خو خبرنه خو هغې د به زه تشویق کولم. چې کله کابل ته راغلو، دلته یو تلویزیون نه په نوم د شمشاد، هغه وخت کې دغه پښتنې انجونې په رسنیو کې ډېرې زیاتې کمې وې چې درته هم هیڅ هم نه لیدل کېدل. خو بعد دغې نه ما تصمیم ونیو چې راځه زمونږ د یو دوستانو څخه یو څوک چې ماته لکه غواړي تلویزیون کې کار وکړي. زمونږ اقتصاد هغه وخت کې ډېر زیات ضعیف او صرف پلار مې په کورنۍ کې زمونږ کار کولو. نو ما کور کې ویل مال زه غواړم تلویزیون کې کار وکم. پلار مې ویل ته خو کولای شي زه لږ زره تیز او باجرته ما
مخکې نه ټریننګ هم کړو ماشومان منځ کې.
هو ماشومان منځ کې مې ټریننګ هم کړو. نو په خونځي کې به مې هم چې کله د فیل په سر باندې مم ترانه ویلې، بعضې پروګرامونه چې د
معلم ورځ
به دغه وي، بس عملته ډېر خپل حسب زه علاقه مور سره کوشش به مې ډېر زیات کولو. نو چې راغلم دلته د تلویزیون ته لاړم، اپلای مې وکړل، نو کامیاب به شم په اول انټرویو کې. بس اتم صنف نه ما په تلویزیون کې کار پیل کړ، تر دې دمه پورې کار کوم. دوه کاله مې تفریح خپرونې وې، همدارس ټولنیز خپرونې کار کوم. بعد دغه نه مې تصمیم ونیول چې زه خپل هم یو ښځه یم، یو انجلۍ یم، زه غواړم چې د ښځو لپاره کار وکړم. نو بعد دغه نه مې پیل کړ، تر دې دمه پورې چې بعد دې نه وڅېږي.
یعنی مکتب دم وایو، کار دم کوو، په ورته وخت کې ټولنې لپاره د کارم کوو، د داسې وخت کې چې لا دې مکتب جنې وي. بل اخر دې د ډیرو ښځو سره مرکه کړې دي، مونږ هم ډیر اوریدلې دي، څه دې موندلې دي په افغاني ټولنه کې د ښځو عمده ستونزې ستاسو په نظر، چې تاسو خپل هم یو جنې او دوی سره هم کار کړی دی، څه دي؟
زمونږ په ټولنه کې یوازینی شی چې هغه ډیر زیات لیدل کېږي هغه ستونزې دي. که حساب شمیر در ته راونیسم کېدای شي مانه به ډېرې زیاتې پاتې شي. خو عمده ستونزه زمونږ اساس خپله ټولنه ده، چې انجونو ته دغه موقع نه مساعد دی چې دوی باید په خپل ژوند کې مخکې لاړ شي، پرمختګ باید وکړي. فقط یوازینی کور کې زمونږ اساس خبر همدار، بالخصوص په پښتون مېشتو سیمه کې چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده. خو نه، دا خبره باید مونږ ورته داسې تشریح نکړو. صحیح دی چې ښځه غواړي هم په کور کې کار وکړي، هم د ټولنې لپاره کار وکړي، او هم د هماغه څه چې دا لاسته راوړي خپلې کورنۍ ته بېرته په مصرف ورسوي. یعنې د کورنۍ لپاره کولی شي، یعنی هم د خپل لپاره، هم د خپل پلار لپاره، یعنی یو همسایه د یو کېدای شي وړ کې د اوګو بار بار څخه لرې کړی شي. خو همدا ستونزې همدارې چې ټولنه د زمونږ او ستاسې کورنۍ ستونزې دي چې په کورنۍ کې رامنځته کېږي. نو ټولنیزې ستونزې ته که موږ او تاسې راشي، انجونې چې مکتب ته ځي په لاره کې، یعنی 15 لکان به تر شاور پورې روانې، مکتب ته به رسۍ لکه د چوکیدارانو غوندې، مکتب نه به بېرته رارسۍ لکه یو باډي ګارډ چې سره وي. دا هم زمونږ او ستاسې په ټولنه کې، یعنی هغه همده ستونزې دي چې د انجونو د پرمختګ مخه نیسي. ځکه د پرمختګ مخه د کله چې څوک ښوونځي ته ځي، د هماغه ځای نه شروع کېږي. تصمیم نیسي چې زه غواړم آینده کې څه شمه. نو چې کله هماغه ځای ته ستونزې سره مخامخ کېږي، بیا رورو ته راځي او ستا ستونزې لا پسې ډېریږي، او ته چې بیا ټولنې ته راوځي، په ټولنه کې بیا کار کوي، هم د سیره خلک ګوري، هم د غږ خلک ګوري، نو هغه ستونزې په شا بیا چغې واخله. او
یو توپیر چې ټولنه کې موجود دی د هلکان او نجونو ترمنځ، فکر کوي چې همدا به وي چې فرضاً هلکان مخ ته پرېښودل کېږي، تعلیم پکې کېږي هر څه، او سبا بیا په جنۍ باندې فخر نه کوي. استاذ کورنۍ کاراج فرضاً تا هر څه ته لاس ورکړی دی، یعنی اوس ویاړ در باندې کېږي.
زمنګ لکه څنګه چې زمانم پښتانه عرب زیدي، ډیره خلک مانه پښتانه کې چې څنګه تا عرب زی او ته تلویزیون ته راغلی، په تلویزیون کې ته کار کوي. زه ورته يم چې زما پلار هغه څوک دی چې تلې زما لاس نیولې دی، یعنی په هر ستونزه کې زما سره دی، زما مور پلار، یعنی چې تلې زه تشویق کړم په دغه ډګر کې. ډیره زمنګ کورنۍ، زمنګ خاندان، یعنی زمنګ قبیله چې ده، هغه چې کله ما تلویزیون کې ګوري، زه دا قبیلې نه مچ تر دې دمه پورې الکان خو انجونی خو پرې دا پرې دا الکان په کې تعلیم نه دی کړی، صرف هغه الکان د دې لپاره دی چې صرف
مسته خپل ټولنه کې یو مثال یې.
زه په خپل ټولنه کې دی شي، یعنی زما په نظر سره څومره فکر کوم، خلک می یادې چې او دا غي لورته وګوري، دا غي وريرې ته وګوره، په تلویزیون کې کار کوي، خو څوک خو څوک بد، یعنی ما درته دې لپاره یادونه کړ چې اوس هم زما یعنی خپل امغان می دي تلویزیون کې ناري نه شي غي نه مخ پټي. تاسو خپل دې ته فکر کوئ چې یعنی که تلویزیون کې څوک راشي، هغه ته مخ پټي،
او که څوک خپل حوصله وکړي، خپل مبارزه وکړي، د داسې ټولنې نه راوتلی شي، داسې یو ځای ته رسیدلی شي چې هغه د نړۍ په سطح بیا بل اخر ښکاری.
همدغه مبارزه ما خپل ځان نه پیل کړې ده او اوس یعنی زه په دې باندې خوشحاله یم چې هغه وخت کې به زمونږ یعنی اتعلکانو ته اجازه د ښوونځي د تګ نه ورکول کېدله، صرف کار به پې کول په پټو کې یا په ډریوري یا کلینري دا شیان به پې کول، مګر اوس خوشحاله په دې مچا ده یعنی دا خلک حاضر شوي دي ته د کې نجونې پرې د اقل هلکان ته خو اجازه
ورکړل
کېدای شي، خو هغه هغې ځای کې چې موږ اوسېدلو په پېښور کې اوسېدل هغه زموږ همسایهګانو دوستانو اوس هغه ټول لویان شوي دي، غټان شوي دي، څوک خارج ته تللي، څوک همدلته افغانستان کې، څوک همالته پاکستان کې پاتې دي. خو چې کله کله ما په تلویزیون ګورې تا ډېری به چې زما نوم بیا نه شو ماته به پتاسه ویلې، یعنی وایي پتاسې ته وګوره په تلویزیون را ښکاره شوې ده. چې کله هغه بس دوستان نه څوک منکر راځي دلته کابل ته راځي زموږ پوښتنه کوي بی ما نږدې نه ګوري، نو داسې عجیبه غوندې ورته ښکاري چې یعنې دا هلته دومره اوس دلته دومره شو اوس په تلویزیون کې کار کوي، یو عجیبه غوندې ورته ښکاري. نه ځکه
همداسې ده او دې ته کرا شو چې خپل تاسو ښځو سره کار کوئ، مبارزه کوئ په همدې برخه کې د دوی د پرمختګ لپاره، دوی ته د حقونو د ورکولو لپاره. داسې کله مایوسه شوي هم یې یا ژړلي مودي د چا په وضعیت باندې که نه ډېر وخت فرزن تاسو په خوله باندې خندا ښکاري، موږ ته ستاسو خپرونې ښکاري، اصلا تصویر څه دی؟
که اوسانۍ خپرونه تاسې زما وګورئ او کله چې به د ښځو نړیوالې ورځې په خاطر باندې د مور د نړیوالې ورځې په افغانستان کې چې دریم د جوزا لمانځل کېږي، چې کله به دغه ورځ ما لمانځله نو ما به د هرې برخې نه مور پیدا کوله. کتاب پلورونکي مور مې پیدا کړه چې تر د شاری نو په کیسو کې تقریبا د لسو بجو پورې هغې مېرمن پسې زه ګرځېدلې مچ دا ما پیدا کړې خپرونې دپاره. داسې مېرمن مې پیدا کړې ده چې خپل شپږ زامن یې یعنې د لاسه ورکړې، شهیدان شوي د وطن په خدمت کې. نو حتماً زه احساس لرم او بیا ما
د ټولنې اصحیح تصویر بالاخره تاسو خلکو ته هم رسولی او تاسو هم یو احساس کړی.
بلې، اوسنۍ کومه خپرونه چې زما د لوپټه هغه یعنې که درته وایم چهار ورځ په خپرونه کې ژاړم نو کېدای شي تاسو به باور ونه شي، ځکه هغه دردېدلې میندو ته ځم، زندان ته یا هغه چا ته ځم چې بعضې خلکو د هوس نه کم کار کړی، بعضې خلک د ډېر مجبوریت نه هغه کار ترېنه شوی مګر اوس په پښیمانه دي. کله چې د هغې د اولادونو وضعیت زه ګورم، خپل هغوی زه ګورم، یعنې زه فکر کوم زه خو لازم هیڅوک هم ورته نه ټینګېږي.
د ښځو خپرونه ده او تاسو خپل هم په دې برخې کار کړی دی، ښه دا واورو چې د حل لارو لپاره ستاسو په نظر باندې څه څه کارونه کوي شي ممکن لږ تغییر راشي.
لومړی د هر څه نه چې ډېر زیات مهم دی هغه زموږ ستاسو لپاره عامه پوهاوی دی. زموږ په ټولنه کې یعنې تر څو په دې باندې څوک نه پوهېږي، تر اوسه پورې په دې څوک نه پوهېږي چې یعنې ښځه څوک ده، آیا ښځه یوازې هغه څوک ده چې باید په کور کې دیګې وکړي، باید کالي ومینځي، باید کاسې ومینځي، موږ ته ډوډۍ تیاره کړي، یا ښځه هغه څوک ده چې هم کولی شي د دې کارونو تر څنګ خپل اولاد ښه وروزي. یعنی موږ تاسو چې د اولاد لپاره لومړنۍ مدرسه هغه د مور غېږه ده. کله چې د مور غېږه یادېږي نو په دې معنی یعنې ته هم د یو چا زوی وي چې تر دې ته دې حد ته رسېدلې، نو خپلې ښځې باندې ته ولې ظلم او زیاتی کوي؟ ښځو ته باید لومړی دا چې عامه پوهاوی ورکړل شي، هغه هم د ټولنې له نظره هم د اسلام له نظره. که هره ورځ زموږ استاسې دیني علما یعنی پنځه دقیقې د ښځو د حقوقو په اړه باندې خبرې وکړي په هر جومات کې، زموږ استاسې نارینه اتمن د جمعې په ورځ باندې خو خامخا دوی د جمع لپاره ځي، که چېرته هلته دوی یعنی یو پنځه دقیقې د ښځو د حقوقو په اړه باندې خبرې وکړي، همدغه نارینه راشي کور کې دغه خبرې نور سره شریکې، زه فکر کوم د یعنې هره ستونزه به حل شي. او ښځو ته هم زه دا ویل لرم یعنی چې د هرې ستونزې د حل لاره دا نه چې تاسو خپل کور نه وتښته یا ځان وژنه وکړئ. تاسو باید خپل د کورنۍ په هکله فکر وکړئ، خپل د ماشومانو په هکله باندې تاسو باید فکر وکړئ، یعنې زر باید تصمیم ونه نیسي کینې د مشرانو سره خپلې ستونزې حل کړي. یعنی زه فکر کوم چې په دغه طریقو باندې موږ او تاسو کولی شو، خو د ټولو نه مهم دا ده چې ما پوهاوی او درس
پوهاوی د کور منځ کې پوهاوی بالاخره ستونزو حل لار موندل دغه شان. پښتنې خبرونه تقریبا لږ پاتې کیږي، خدای چې تاسو سره خپلې خبرې هم وکړو. دا چې مکتب بالاخره ویلې دی اوس وظیفه لري او د ښځو وضعیت څېړي، که په دې اړه راته ووایي چې په راتلونکي کې څه پلان لري؟
ما خو دې ته شروع نه ویل چې زما طب سره ډېره مینه وه او د تلویزیون سره خو مینه،
یعنی خپل هدف ته رسېدلی اوس؟
خپل هدف ته که درته ویم چې طب ته زه ونه رسېدلم د اقتصادي ستونزو له وجې نه، ما چې دولتي امتحان ورکړل ما ونه شو کولی، 255 نمرې مې په دیارلس سوه اته اتیا اوس پوهنتونونه شته دی، خو اوس هغه ټایم نه دی ما سره چې زه فل ټایم ورکړی شم. هغه وخت کې زما د پلار هغه ماهانه عاید دومره نه و یا معاش دومره نه و چې ما ته 1000 روپۍ فیس راکړي او د دې تر څنګ نور پوهنتون کې نور مصارفات نو زما د پلار 15000 افغانۍ ماشو هغه نه شو کولی. نو بس ما دا چا خبره تیګه مې پکې خوسته کور کې مې خودل ټول درچند زه ډېره خوشحاله یم، خو مې نه شو کولی اوس لګیا یم په حقوقو باندې. دا دې دپاره چې زه اوس خپله د ښځو د حقوقو لپاره کار کوم، نو حتماً باید زه د حقوق باندې پوه شم. نو اوس لګیا یم پنځم سمستر کې محصله یم،
غواړې په همدې برخه کې همداسې مخکې لاړه شي چون په همدې برخه کې د څو کلونو رئیس کار کړی دی.
او په همدغه برخه کې غواړم او پراتلون کې پلان باید جذبه ایت پراتلون کې د سیو څوګو سم چې انما څوګو پیژنې چې زه خو لپاره کار کوم او همیشه به مې دا غږی چې زه خو لپاره کار کوم د هغه خو لپاره چې وس په کلی او باندې کې وسیږي صرف هغه ته د خو دل شي چې ستا حقوق نشته ولې په پټی کې ورسره کار کوي کله ورسره کوي ک یعنی کناسه کې د شي ته خو ورسره کوي هر څو یا پټی ورسره به هغه د دې کار دی خو چې درس او تعلیم ته ځي ډاکټر ته ځان خو هغه دی باندې منلي
بلې پښتنې تاسو د خپل کلتور د ساتلو لپاره هم کار کړی دی ډیر وخت هغه افغاني اصلي جامع غوندي د تاسو شوق دی کنه څخه
زه بس صرف دا ټول خبر ته پیاو کې خلاص کما چې خپل پښتنې یعنی سمانه
چې نوم یې بس دی هغه خبره
نوم یې بس دی نوم یې بس دی ځکه د نوم ساتلو لپاره زموږ استاد ډیر خلک په پښتانه همیشه په درنو لباسونو کې پټي درانه لباسونه یعنی خوخکلي لباسونه دي خو موږ تاسو کله ناکله هغه خپل دود پریدو زو پردې دود را کاپی کو ځان لپاره
د خبرونه تقریبا پای ته رسیدلی او پروسیو کې تاسو د مبارزین خو ویل چې کورنم شروع کړی او تاسو لاس نیوي خو ډیر افغان میرمنې دا ډول لاس نیوي نه لري که څه هم تاسو مخکې اشاره وکړه چې خپل منځو کې په هواي موجود وي د دې ورخه کيو څوک غړي منزل ته ورسیږي خپل منزل ته ورسیږي څه څه کول ورته په کار دي کې دوی ته پیغام مولری
دا بزما یعنی اخرنه پیغام نه البته زما لمړی پیغام بوي یعنی همیشه مبارزه کوي هیڅ کله نه خپل حوصله خپل صبر دلاسه ورنکه او اراده مو باید قوي وسیږي
خدای مبارزه په دې معنی نه چې توتريخواله رامنست شي
توتريخواله نه کورنۍ کې کله چې ما تلویزیون کې پیلو کې ذکرو کوم یعنی یوازینې نفر زما پلارو زما پلارم داربان د قبيله څخه دي یوازینې نفر زما پلارو چې زه حمایت کوم یعنی ما خپل د خپل کورنۍ نه پیلو کړ ته کولای شي ځان ته هدف وټاکې چې ستا هدف څه دی خو چې غواړی هدف ځان ته وټاکې ټاکلې هدف زه فکر کوم چې هر څومره ستون سره مخامخ شي خدای نه چې ټول سره دښمنان شي په مرور د زمان باید د خپل مو خپل کې او پردي برخ
پښتنې عرب زه ډیره زیاته مننه چې زمونږ د مخکې کې خزي خبرونه ملمنه را سره داونه او تاسو سره خبرې ډیره خوږې وي خو د خبرونه وخت پای ته رسیدلې ده اتمن پراتلون خبرونه کې به هم تاسو او تاسو په څیر د نورو مخکې کو پیوړو خو سره خیر اوسې تاسو له حضور او دلته راتګ نه ډیره مننه
کور مو د زړه سره محترم تاسو نه هم نړۍ مننه کوم خوشاله شم چې په دغه خپل خبرونه کې مو ماته وخت را کړلو یو څه نه سره د خپل مي دوستانو
ډیر زیات خیر علي درنو اردن کول تاسو نه مننه تر اوسه مو زغملو خبرونه مو په ګډه را سره ووریدله خبرونه دلته پای ته رسیدي تاسو ته خوشی به غواړم د خدای په امان
یا کیا یار انتخاب میکنن
وی کچای اومدن کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری